जिंदगी درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکي طالبانو ته ورنکړل شو طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د جنو هوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي
یو شمیر مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قضای اداره فلج شوی
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي بلې ټول ستونزې مو ورته ویلای شو
د دولت کارکونکو وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه اخیست دې فازه به
درې میاشتې معاش ته ژمنه کړې د اجرا کړې نه دي
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري
یو معلول چې وخت نه وي وسترګې نه وي لاس نه وي بخې نه وي څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری
هو تر هر څو وړاندې بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی دی
ملګرو ملتونو تصمیم نیولای چې د پخوانی افغان دولت استاذ ولی خپل کار ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د ناتو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهلی او مړ کړی دی پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي دی استازولي هم په خپل ټوټر لیکلی د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاکل خپل پریکړه وزندوله استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي غلام محمد اسحاق زای چې د پخوانی دولت استاز دی په خپل څوکۍ پات شو په ملګرو ملتونو کې د سویډن استاز او د اعتبار لیکونکو د نه کسیزی کمیټې مشر آنا کارین انستروم تر بیگانی غونډې ورسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړه ځندولې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح هم د ملګرو ملتونو لدی پریکړه هرکلا کړه هغه ویلی په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپان د ساتل د خبره ده هغه ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبان او افغانستان ته ورړولې خو د طالبانو لخوا د څوکۍ ته نومول شوی سوهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق ده هغه زیاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چننې خپور کړی ویلي دا یو څلوېښت میلیارد ډالره په شاوخوا درویشتو هیوادونو کې یو سلو درې اتیا میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړین دي ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بي ساري کچه مخ په زیاتې دودي د اوچا اداري خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې څلیرویشت میلیونه کسان چې دغه هیواد چاوخوا 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او لدې ډلې 9 میلیونه لقاهتې سره مخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناتو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري انټونی بلینکن دا خبره پروند لاتویا په مرکز ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه
3 months after operation resolute support in afghanistan ended
په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې متمرکزه دي او موږ هڅه کوو د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي بلینکن له افغانستان سره د په بخښنه سره بلینکن له افغانستان د خلکو درایستلو په ماموریت کې د ناتو لغړو مننه وکړه چې په ګډه یې امریکا سره د څه باندې 140,000 کسانو پر ایستلو کې مرسته وکړه. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمی حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلی او مړ کړی دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګل نه د خوړو په لټه بهر وتلی و چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6,000 فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2020 کال پورې 112 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا هم ترافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات ازادي راډیو په ویبپاڼه کې موندلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولی چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولی لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنی ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصول او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصول په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې شي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبت اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی. هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث مطابق د کنوانسیون دی بیا نو شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په دې ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامدار ساتي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که څه هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلي میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی یو، ډېر په مشکلات سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې دی کرایې دی تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو، ډېر په عذاب یو. کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هر ورځ چې وګوري چې دغه کور والا کس را لېږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی دې موږ ته هیڅ معاشات نه دي را کړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی دې څه د درې میاشتې معاشات ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلي. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتو نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږکال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته ورسېدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې رسیدې مالیه وزارت نه انتقال چې بانکونو ته بیا اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سوي او معاشات به ورکول کیږي د ټولو ادارو.
لنن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغه مدیر هیڅ افغانان په ځنګړي ډول دولتي کارکونکو له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي، او دا چې کله به ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تیریدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی. معلولان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دوار سترګي او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای. وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره پر زموږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او شهیدان دي، دا چې دی ته بچیان پر غاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیری. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی، او انشاء الله موږ په دې لیو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغړی څونه په مشکل سره اخته، او یو معلول چې وخت پې نه وستر غي نه لاس نه پخې نه څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالانی چې د ښځو حقوقي او جزایی دوسی مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې د خپلو موکلینو دوسی په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څارنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه اداره چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري. نو په دغه کې وکالو یا طبقې وموس یعنی مشکل په مو دورې نه متن به وکالو نه ته مشکل ته د پرهاتي بیان کې قبلا ته وکالو طبقې وموس.
نو میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه ترنوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غوړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه او سره شریک کړو. مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپل ټول ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شو.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوي، د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او آدرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دینی، حقوقي، شریعت او قضا برخې اړوند زده کړې یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شل کاله کې دومره حاکمیت نه و موجود چې د ښځو هغه څه چې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نه سو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
So one of the really devastating things that's happened since the
Taliban د اگست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسي پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیان په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هیواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه وکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه یې هم مرستیالانو احمدالله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
د اورسکان ولایت روغتیاي چارواکي وايي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وايي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکي اخته دي هم وايي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډې وژده او اوس تازه د ترینکوټ ولایت روختون تر وړي. د اورزګان په ولایت روختون کې بسترونه له هغه ماشومان ډک دي چې په خوارزواکي او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکي له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارزواکي او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایت روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان د خوړو د نشټوالي له امله اوس پر پښو نسی ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږي ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سن وو ولکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې دا سن ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا د ښکاله سه بس په کب ورځ به جړل غریب یو ول د مو شر نه ست چې وي خو نه بلغه په دغه مواد مو راځل دي دغه مواد کو دغه دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
د افغانستان روختونونو او روغتیایي کارکوونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارزواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپل اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو پشمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارزواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستل دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نمې پاګه کړن کنه درې مده زنګ راځم کمه وړې ده نه مواد راکې نه مشتره رسېږي و په شې زده نه نه کې یو یو باندې نه کې ټوله کې واره کې مش دغه پرېږدې پرون مې ورته کتل کاټنا نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چې کول پرونه نه و د سکول نه پډه کو ویړو مش دا نن درې مې پورت لازم و راځم چې نن مې په دا غره کاندې د غوزې مې شوا سیب چې په کښې نه په میان کې ولاړې ده نه در شو دي لاندې کې چې ولاړې در کې نه وې و زه راځم و زه بل سبراله راځم موږ بل سبا ولا راسو نست مواد خلاصې دې زی و زی ولا کدان لا درکو موږ کښنیان وږی دې موږ په کور کې د ماشان وړنه لرونه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوزې مشاسه د علي رضا سره پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دون پر پښو راس مخسن پر پښو نسو ولاړی دی دې موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
ودا اکشن دی اغل کولی دی ست دو خو نه دی چې په خپل کې واکو نه می پینځه مده چې په تبخه می اتام نه دی راکښ کړی
په روختون کې د سوی تغذیه د برخې مسوله ډاکټر ستاره بیا د ایدا ویریدوی چې ګڼې دوی دی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي دا منی چې په دغه ولایت کې ماشومان ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي خو لامل یې په دغه ولایت کې په خورځواکۍ یا په سوی تغذیه د خپل ماشومان ډیر والی دی
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو صفي الله ستانک ته لنډ خبرونه اوروي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لیست په سر کې دی په دغه هیواد کې 2022 کال له خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې چا ته پکې زیان نه دی اوښتی او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړ کړي دي پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي
د شاهین اسمای فوټبال لوبډلې مشر روزونکو الیاس منوچیر د فوټبال روزونکو لدان دي سره خدای پمنې وکړه د هیواد د فوټبال د غمشر روزونکو چې د افغانستان فوټبال د غوړه لیگ په سیالیو کې د شاهین اسمای لوبډلې ته روزنه ورکوله لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
دلیل په خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمنې دلیل ستړیا ده ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتل ولای درلود یو د سولې جام چې څلور لوبډلې پکې شامل وي او بل هم د اسمای ځوانان چې لبیلا بل ولایتونو څخه شپک ټیمونه پکې شامل زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت پلاس او خپل ملي لوبډله خدمت وکړه
خدمت کوم
خغلی منوچیر د امن جام او د فرا ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي ټاکل شوی و الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې درویش کلونو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او دوهونی لوبغاړو ته روزنه ورکړه خغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکو په توګه دندې پر مهال دغه لوبډلې ته غنې بریاوې په برخه کړي په فاریاب ولایت کې د اوزلوبي سیالۍ نن پای ته ورسېده دغه سیالۍ چې د چهارشنبه په ورځ د میمنی ښار قیصار غورماچ او چلګزی ولسوالیو د 56 اندازانو ترمنځ پیل شوې وي 2 ورځې دوام وکړ د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس دات محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په مخه پیل او ترسره شوې د خزو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنتونه وزندول په هغه اعلامیه کې چې د خزو د تینس ټولنې لخوا خبره شوې راغلي دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګ شوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یو مخکخ غړي د جنسي زورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګ کانګ کې خپل ټول تورنمنتونه زندوي د چین د تینس توري اغلی پینګ شوای د نومبر میاشتې په 2 مې نیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې 3 کاله وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکخ غړي او د چین د صدر اعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره تری تم شوه د خزو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولای په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس د تورنمنتونو لپاره چین ته ولیږي له همدې امله یې ټول تورنمنتونه وځنډول
ما
مخکخی خزی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم تخنیکی چاري مرحمت صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دل یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد ها مننه. سلام تاسو تا طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسی لرهی ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا ده ده کم خارجان و لخواد سخه تمویلی جه که چنگه؟
یه هم لطاس ندیر زیاد مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد. خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، ده خدو لپا جور سوائی، ده خدو لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومو سر همکاران و ولی زموک مشخص ده هدف ده اغاو چه مرمون و تباید کاری زمینه برابری سی داد. ده هیچی یوی بحرانی رسالنه، ده هیچی یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم نده. په مغلومری که مثلا ما درې کارونه مخ کې دا کارونه شروع کړل، نوم می باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډیره هڅه مې وکړه ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډیره زیاته طرفدار دي دوم چې یو کلی پښتو نوم ورته انتخاب کوم، خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول آیسای ادارت کې ثبت وو. نو لورا دیوسین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره له دې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده ولی هلمند سره داستین شتون لري. نو هماغاو چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه او خپله برایت سره له دې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي معنا ورکوي، هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی سوی چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه. شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولی د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی موږ سره دې چې مېرمنو رو موږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت په تېرېدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل واوسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم، هغه ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم. بالاخره د بیکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ، او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم دا قیمتی دبری دی و چرم ده مثلا و دیتا ورطه نور شاین دیگه ترچن یوش مرمن و تا کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی براوری شوی وی چه مکنه دا قیمتی دبرونه لسه نواواری دا و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کاراول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله. نو زمون کارم مشخصا تا هم دو موارد رو تاخیر.
اوس هم زمرد و همه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلفون له لارې وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاصه خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ او صحیح روغتیا درته غواړم خوري.
که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیرخه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپل یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري. نو هغه کې موږ همیز د ښځو لپاره لباسونه، د نارینه خانینه لباسونه، مختلفې برخې کار کوو پکې.
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې، دغه څه ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو څه شي دي؟
موږ خو پیلن لپاره خو زه پښتدوزي ورته وایي چې لاس کار ده، رنگه تارونو باندې کېږي چې د هغې نه غاړې جوړېږي، لستون خولې جوړېږي، لمنې جوړېږي، په مردانو کې د سپین سنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یخه نومې دي. او فلم لپاره خو زه یو سلمه دوزي لرمه، سلمه لکه لباس جوړېږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړېږي.
ډیر مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمیر 15 کسانو ته رسېده چې په هغه کې 19 کسانې مېرمنې وي. او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیول وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې. مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل. یا مثلا یو شمیر اداره چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینه ورته برابرول، او استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او دسی او راز راغله چې مونږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو، چې مونږ د افغاني تولیدات یا همدا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه دریو میاشتو کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سرل دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت نه وخت زیر فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې را سره دي، یا یو دوه نارینه استادان چې دي، مختلف ستونزې بالاخره جوړې سوې. او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتک و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه، ستونزې هم ورسره زیاتې سوې. موږ نه سوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره ښې برنامه او ښه فکر ورته ولرو، چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي. ځکه تاسو معلومه ده مخکې لدې چې طالبان راشي، یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده هغه کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، و هم د دې 15 کسانو تر څنګ مونږ یو شمېر نور کسانو ته هم کاري زمینه برابر کړو. یو پېښ ته وکولای شو چې موږ لکه په خواږه د منځ کولای یو فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولای شو، خپل دفتر مو بند نسي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولای شو لیوې لارې نه په آخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګي خور خبر تاییده او مواقف ده. په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې مونږ کولې، او هغه دفترونه چې مونږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولای، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي. دومره امکانات مونږ نه لرو چې دومره غذابه کرایا ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعده کړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو، چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، مونږ ورسره همکاري وکولای شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولای، دا رښتیا خبره ده، په دې شرایطو کې نشو کولای.
ش اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې؟
ما سره خو مخکې څلوېښت ښځې وې کار یې کوو په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزي و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې مونږ او تاسو یاقوت او زمرود و دا هغه ورته ورکوو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کوو. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم هغوی په کورو جوړي او ماته یې تسلي.
مننه جمیله جانې او مرزیه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. زموږ د دې خپرونې درېیمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې، وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم. په دې خلې کې خو وڅې سلام تاسو ته او د ګروپ خویندو ته، تاسو ټول همکارانو ته. تاسو هم مننه چې زموږ مشکلات او رویه موږ سره دومره همکاري کوي، خوشاله وسی.
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، تاسو ته بهتره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه. خپل کارونه مو خپله پدخت من دول باندې روانو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و. موږ سره تقریبا وته نه څنګه کارمندانی وی، هغه کارمندانی چې کون دی وی ما شومان په غوړه وی، کمن هغه یتیمان چې د سبا وی کله پای دورې نه لاله، خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول وکړ نه چل، بل ما شومان ټول کور نه سی. موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کېدل پی، اما اوس د نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات ډېر زیات. او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجز موږ کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت تل حلو تسلیم ولرو چې نور ولایتو ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو، خو بس تل حل سټاپ شو یو نو.
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ ته د اچارو د مربا جوړولو په برخه کې؟
بلې، هو زموږ خپل مستقل شرکت دی، ځان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی، خو مخکې ما ویل یو بیا مویم تل حال موږ به کوم خاص کار نه لرو په کور ناشته یو.
مرزیه جانې، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بدبختانه خپل په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې او واسي. نو ترال دي چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه لا سوار کړی دي، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو ته درکم، په باندې دي موږ مثلا 2000 3000 تلور در روپی شوي وي، اوس خلک اته نشي کولای په زر افغانۍ هغه واخلي، نو خامہ خدای یو لوی تاوان ده موږ لپاره. یو څه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر څه د ترو پلان لري، او څه څه کارونه وي دوی لپاره باید وشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نوع مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل، ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو به خلق با وظیفو تطلل، پانتونونو تطلل، مختلف نور کارون رو گوی درلودل. اوز خود کاری در ضرورت تا اساس اختل کهی، فکر نکنم تو اوز محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و گوی نوی دیزاین و اخلی او نوی کالای بارده و گوی پیسه مصرف کهی. دا مثلا پولو تا معلومه در سیندن سبا دقیق در جمعیش پیوره دیدی، حتی در څون ته کې خلک خپل کورونه ته برابرولې نسی، نو څنګه به وکولای شي وګړي د تزړه کېل چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یو د دې تور سفر راغلي د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړې دي، او هم
یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ زمانځ کړی ده چې یو بل مسله هم ټول روخانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغه درې میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه خو کارونه بېرته لکه تیر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده.
آغلې جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسې تماس و؟
بلې، تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو موقت ده، موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو، د په هر هغه باندې په ننګرهار، په کابل، په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایع خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو، او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنی د سیلندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده، او د اتاق کوم ملاتړ موږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشته وي په دې رقم باندې.
وحید جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسې د خپلو توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه، خور خوشاله وسی. زمونږ چې اوله کې ما زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبار هغه نه بعد به موږ د لپاره مستقل یو شرکت غوړه کړو. هغه چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره کار کوي، لکه ما مخکې مو زمونږ سره وته نه کزنه کارمندان وي او د تر نه نه کارمندان نه نه یو چوکیدار یو خلڅون کې او به مالی بخش کوم کار کوي. هغه موږ سره هغه چې زمونږ مالی د خلڅون کې یا مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه ورلی او ماغه چې موږ خرڅولي او نور ولسوالیو کې هم زمونږ بازي کسان وو چې هغه به زمونږ لپاره د مارکیټینګ دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاون د ملګرو چې هغه لارې به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات زموږ سره شریکول.
وحید جان، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې د چالتہ کار کوي خبرې ورسره کړې دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه کور جان، نه خپل حال به څه مې ته کړی کلاري کول کې ناش کیو چې خاص سم نه دی کړی، لکه تللی نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نورې خويندې هم غوښتي شي حملات شي ان شاء الله. تسلیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلو کنه د وختونه او کتل شم کړي کار یازره کی زه کچا ته دا سي حالات وو سي هغه خويندې هغه کوندې چې موږ سره برحال کارمندان دي نوې بل لکس چاره برابر شي. کچا ته زمون دا ورونه زمون आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو به ډیره زیاته ښه وسی.
دوی هیڅ ډول همکاري هم راست نه د خړې د شذول تجارتونو سره چې هغه ته لار برابره کی زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی. او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو مې سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مغه ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره، طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبري هم د غوندانو خبري هم د نورو خلکو خبري د خطي حتمي او ضروري وسی. نو همدا وجه ده چې خويندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه ګریوان دي کچا ته یو خور سمره غواړي سمره او وایي چې مطلب غواړم پر مخته کوم یو تجارت وکړم او پاره کوم، خو بیا هم زموږ ستونه ده چې ټولنه ده چې غواړي نه نه دې البته چې موږ پر مخته وکړو موږ پر مشکلات شو. یعنی مشکلات دي زیات، بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي.
مرزه جان، کته سپ دې اړه باندې موږ ته څو خبري وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واسه خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نور شوزو ته د کار زمينه برابر کړئ.
متاسفانه د خپل پروان دي ستونز ډیر زیاتې هم په خواوي اوس خو نور هم زیاتې شوې دي، ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه. هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل د رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربګي دا هسته، ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېره وړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو، مطمئنه چې لګنه کولی شو وزو. او هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا، نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید، له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو او موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل. د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته، دغه عکاسي کې په صفحه کې به خپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکنشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي، چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټولو خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی، دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده، نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولې بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوغنده ادامه ورکړو.
جمیله جانې، تاسې د مرزه جانې خبرې واورېدلې، تاسې که د خپل ژوند کې سره ته وکړې، تاسې څه ډول یو تجارت پیل کړ او پرېکړه مو وکړه چې تاسې باید ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ؟
بله، ښه خبر ده. پورې د خپل هم ډېر یو وړوکی پانین مې و، ډېر یو وړوکی کورنۍ وم، نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کوو. کله به د افغانستان ژوند ده داسې ما مهارت نه لري چې داسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده. مګر ما یو وړه کورنۍ لره دله په هغه کې زما خاوند تکلیف لرم، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرم، بیا هغه ماشومانو نه ډېر سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته دته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو، پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو، هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده افغانستان ده دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې اوس سوې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچوو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ ته خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې. چپې پاتې نه شو، خپل لاس زیامت باید تامین شو باسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او الاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولای شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړ شي.
اوریدونکو، د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.